السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منوښانه کې هلي او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولیا زی درته وړاندې کوي
ستلې مشه لمړي د خبرونو سره ټکي د تریک انصاف مشر عمران خان خپل پلویان ته د نومبر پر 26 پینډي ته رسیدو هغه کړي په ایران کې د میسا مینید وژنې پر ضد تازه مظاهرو کې درې کسان وژل شوي او نن د فوټبال نړیوال کپ په قطر کې پیلېږي د خبرونو تفصیل د پاکستان تریک انصاف اګوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویان ته د نومبر پر 26 راول پنڈی ته رسیدو غکړی عمران خان پرون د حکومت زد لارین پر محل خپل پلویان ته د ویډیو لینک په ذریعہ خپل وینا کې ویل چې د ژوند ته وسوم خطر ده خو د دې باوجود پنڈی ته ځان رسوي د عمران خان په مشرۍ د حکومت زد لارین د اکتوبر پر 28 لاهور اپیل شوه چې دا وخت پنڈی ته نږدې روات رسیدلې ده خو د بارنو چور وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د عمران خان په اعلان اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې چری حقيقي ازادي او جمهوریت مقصد دی نو د لانګ مارچ لپاره راتلونکي ونه انتخاب یې ولې کړې
عمران خان په راول پنڈی کې د جلسې او خپل خطاب د پاره د هغې هفته انتخاب ولې کړی دی چې په کومو ورځو کې د آرمی چیف د انتخاب په اړه مهم ګامونه پورته کېدل کیږي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر پر 9 پوره کیږي دا خبر پښتونخوا د کابل ضلع خیبر یو عدالت د ناموس په نوم د خپلې خزي وژن کې تنته د مرګ سزا اورولې ده د عدالت قاضي هدایت الله خان د نومبر پر 13 د تیرا اوسیدونکو زیور شال ته د 2 د مرګ سزا ترڅنګ د 10 روپو جرمانی سزا هم ورکړې ده په زیور شاتو روچې د 2000 کال د نومبر په 14 یې لومړی په خپل کور کې دنن خپل میرمن وژله او بیا یې له کور بهر خپل رشتہ دار محمد الله وژلو سرکاري وکیل شفیع الله پر مشالو تیوی چې په حق مقدمه کې زیور شاه پر ضد عینی شاهده د هغه لوټ وا چې د پلار پر ضد یې په عدالت کې گواهی ورکړه د نوموړي په خبره د هغې جنې ژوند ته له خپلوانو خطر دی هغه ویل چې د غیرت په نوم د وژنو کیسونو کې د رواج او دستور له وجې خلک پولیسو ته دا نه رپورټ کوي بلخوا د سزا شوي تن زیور شاه مدافع وکیل لیاقت علي له مشال اډو سره په خبرو کې د خیبر قبایلي ضلع د سیشن عدالت دا پریکړه ناسمه بللې ده نوموړي ویلي د پریکړې پر ضد به د نومبر پر 28 په پیښور هایکورټ کې اپیل کوي په تورخم کې د کسټم چارواکي ویل افغانستان سره تجارت زیاتولو او سوداګرو ته اسانتیا ورکول لپاره په جدید ټرمینل کار پیل شوی دی دا خبره د تورخم کسټم مرستیال کلکټر یاور حیات پرون مشال اړو تکړې او زیاته کړه چې نوی ټرمینل جوړېدو سره به تجارتي هلې ځلې چټک شي او له پاکستان به افغانستان ته د مالونو لیږد پروسه هم توند شي د نوموړي په خبره تورخم د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له تیر 2021 کال پرتله سره کال زیات محصولات ترلاسه کړي چې 3.9 ارب روپۍ روپیو خو د پاکستان او افغانستان پر پوله سوداګروي په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او سفری بندیزونو له وجې ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او په کار ده چې ټرمینل جوړولو سره سره د تګ راتګ پالیسی هم نرم کړل شي د بشری حقوقو یوې ډلې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو د نومبر پر 19 په لویدي صوبې کوردستان کې د میسا امینی د وژنې پر ضد د مظاهرې پر مهال لږ تر لږه 3 په ډزو وژلې دي ناروی میشته د حقوقو یو ډله هنګاو چې په کورد سیمو کې د سرغړونو څارنه کوي فرانس پریس اژانس ته ویل چې حکومتي ځواکونو د دیو اندرا خرګوټ کې په لارین کوونکو ډزې وکړې چې لږ تر لږه 3 ملکی وګړي وژل په ایران کې 2 میسا امینی د سپتمبر پر 14 د پولیسو په حراست کې تر بهوشي وروسته مړ شوی و هغه تر دې 3 مخکې د حجاب په سمه توګه نه مراتولو په تور نیول شوی و د هغې مړینې چې چارواکو یې لامل د زړه درېدل بللي وو په هیواد کې پراخې مظاهرې راپارولي چې تر اوسه دوام لري او نن د فوټبال نړیوال جام سیالی په قطر کې پیلېږي دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي لومړی لوبه د کوربا قطر او ایکوډور ترمنځ د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 شروع کیږي د فوټبال نړیوال جام لوبې به په اتو لوبغالو کې ترسره کیږي په نړیوال جام کې 2 لوبډلې برخه اخلي او د دې کپ پایلوبه یا فاینل به د دسمبر پر 13 کیږي دا د مشالو خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له ګلیاز د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د پاکستان تحریک انصاف مشهر عمران خان په خپل پلویانو د نومبر په شپږشتما پینډۍ ته رسیدو غږ کړي. په خیبر قبایلی ضلع کې عدالت په اول وار د غیرت په نامه د وژنې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. صوبایي ایډوکیټ جنرل د دې فیصلې په اړه سوایي.
یو ډېره انتهایی خوشاینده خبره ده چې آنر کلینګ په معاملې کې او پرتیکولرلی په دې قبایلی ضلع کې عدالت ته فیصله وکړه.
پخوانی سینیټر صالح شاه وایي چې د پاکستان د حکومت او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن خبرې اترې اوس هم دوام لري.
زما دا تقریبا نه هم وار دی چې زما راځم نو د مذاکراتو تسلسل شروع دی. امید ان شاء الله مذاکرات په پای تکمیل ته په خیر او په عافیت سره ورسی.
په کورما قبایلی ضلع کې اقلیتونو ته په اول ځل د ډومیسایل ترلاسه کولو حق ورکړل شوی چې دوی یې هرکلی کړی دی.
کالجز کے ایڈمیشن انم کے دوکنا حالانکہ مو 1915 نہ دلتا ہے مو پتے کی گو ڈیرا زیاد پیدائش والا او ایمو نسلوں نہ بعد دیشی نہ بو پیدا خلی
او نند فٹبال نړیوال کپ په قطر کې پہلی گی چې پاړه درته یو ځانګړی رپورٹ اهم لرو. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورٹونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل پلویانو ته امر کړی چې ځانونه د نومبر په شپږشتما پینډۍ ته ورسوي. نوموړي پرون د حکومت ضد لانګ مارچ کې ګډونوالو ته خپل وینا کې ویل چې په پینډۍ کې به راتلونکي لایحه عمل اعلانوي. بلخوا د بهرنیو چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د عمران خان په اعلان اندېښنې څرګندې کړې. ویلې دي چې عمران خان پینډۍ ته په داسې وخت کې د تللو اعلان کړی چې د پوځ د نوي مشر د تقرری آئینی او قانونی عمل به روان وي. بلاول ویل چې عمران خان د پوز د نوي مشر تقرری متنازع کول غواړي. د پاکستان د پوز د موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر په 19مه پوره کیږي. په دې حق له نور تفصيل له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسجد را کوي.
د نومبر په 19مه د لانګ مارچ ګډونوالو ته د انټرنیټ تر مخه خپل وینا کې عمران خان ویل چې ټول ملت ته بلنه ورکوم چې د نومبر په شپږشتما راولپنډۍ ته هڅه وکړي ځکه هلته به دی په جلسه کې په خپله ګډون کوي او وینا به هم کوي. عمران خان زیاته کړه زه ټول قوم ته دعوت ورکوم چې هغه د نومبر په شپږشتما راولپنډۍ ته ځانونه راورسوي. زه به هلته خپل خطاب کوم او راتلونکي وخت لپاره به حکمت عملی هم وړاندې کوم. دا تحریک به ودرېږي نه. په ملک کې روان مشکلاتو نه د وتو په شفاف انتخاباتو نه سوا بله لاره نشته. د پاکستان د بیرانیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د لانګ مارچ په اړه د عمران خان په اعلان خفغان سرګند کړي او اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې آیا که عمران خان هدف رښتینی ازادي یا ډیموکراسي ده نو ولې د لانګ مارچ لپاره همغه ونه غوره کړه چې په کمې کې مهم کامی ګامونه پورته کېدل دي. د عمران خان غرض د پوځ د مشر د ټاکلو عمل کې شخړې را مخته کول دي. بلاول بټو زیاته کړه عمران خان په راولپنډۍ کې د جلسې او خپل خطاب د پاره د هغې هفتې انتخاب ولې کړی دی چې په کومو ورځو کې د آرمی چیف د انتخاب په اړه مهم ګامونه پورته کېدل کیږي. که ته چرته د حقیقي ازادي د پاره راوتلې یې او ستا غرض مارشلا راوستل نه دي نو تا په دغو ورځو کې په راولپنډۍ کې د مارچ اعلان ولې کړی؟ یاد دوی چې 28 اکتوبر نه عمران خان د لاهور نه اسلام آباد ته لانګ مارچ را روان کړی دی چې په ملک زر تر زره انتخاباتو اعلان غوښتنه کوي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر قبایلی ضلع د سیشن عدالت جج د نومبر په 13مه د تیرای اوسیدونکو زیور شاته د خپل خزه او یو بل کس د وجنې په جرم کې دوه واره د مرګ سزا او د لسو لکو روپو د جرمانې سزا ورولیده. پولیسو دا مقدمه په 2000 کال کې د ریاست په استازي توب درج کړې و چې پکې د زیور شاه لور په دې مقدمه کې وازنه عیني شاهده و. د زیور شاه وکیل دا فیصله ناسمه بللې او پر ضد یې په پیښور های کورټ کې د اپیل دایرولو خبره کړې ده. په دې حق له تفصیل له مجید بابر اورو.
د خیبر قبایلی دلی یو سیشن عدالت د غیرت په نامه د خپلې خزی وجون کې تا د مرګ سزا ورولیده. د نومبر په 13مه د دغه عدالت قاضي هدایت الله خان د تیرا اوسیدونکو زیور شاه ته دوه واره د مرګ سزا سره سره د لسو لکو روپو د جرمانې سزا هم ورکړې. په زیور شاه تورو چې د 2000 میلادي کال د نومبر په 14مه یې ړومبی په خپل کور کې دننه خپل میرمن ووجله او بیا یې له کوره بهر خپل رشتہ دار محمد الله هم وجلو. د نومبر په لسمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سرکاري وکیل شفیع الله خان وویل چې په دې مقدمه کې د مجرم زیور شاه پر ضد یوازینی عیني شاهد د هغه لور و چې د پلار پر ضد یې په عدالت کې گواهی ورکړه.
او دا هغه دوی نه دای بغیر د میډیکل نه کټړو بیا مور او بسلو چې بیا رو بسلو نه غنه پس پتورې چې ظلم پی شوې دي په خپل ادا دی چې اکیوز ول لور دا بچی دا هغه په خپل شهادت کوي چې زما دی بابا او کړه ته هغه مونږه کرایس سنټر ته بدل کړو د دوی نه چې د سیفټي ورکو هغه فیملی سایډ نه سیفټی ورکولو ځکه چې هغه ویل چې زه به بیان کوم ما بیا پرې نه دی هغه 20 نه باو دی عمر دا د ډېر وخت روانه ده. دا یو ریواج دی مونږ خلک په پرده راوړو د دې ریپورت هم نه کوو د دې هم ریپورت چا نه وکړي چونکې دا سټیټ په خپل ریپورت کړی دی د دې ریپورتینګ څوک نه کوي نه شهادت کوي نه څه کوي.
په پاکستان کې په عمومي او په قبایلي د لو کې په خاصه توګه د غیرت په نامه د خزو او نجونو د وجنو تر شا په وجوهاتو کې د خپل خوخي ودونه د کورنۍ د مشر د منشا خلاف واده کول پردو یا خپل رشتہ دار سړو سره پټ تعلقات ساتل او په ځینو مواردو کې په جایدادونو کې برخه غوښتل هم شامل دي. بلخوا له مشال لیډیو سره په خبرو کې د صدا شوی زیور شاه مدافع وکیل لیاقت علي د خیبر قبایلي دلی د سیشن عدالت دا پریکړه ناسمه بللې او پر ضد یې د نومبر په 21 په پیښور های کورټ کې د اپیل اعلان کړی دی.
های کورټ له بچی اپیل کوم چې کومه دا فیصله شوې ده دا غلط شوې ده. د زموږ د چټو د کیس کوې دا وا چې د افغانستان کې چې د کله وکسید انسیډنت شو دی رالو او دا لکه پولیس والا هانر کیلینګ ور کړو دا هانر کیلینګ دا انسی بلډ او چې اکر سو دا نو دې پکې ایران ګولې پولیس والا او چې
قبایلی دلو تا د پاکستان د قانون او آئین دایره اختیار غزیدونه پس دا ړومبی ځل دی چې کوم عدالت د غیرت په نامه د وجنې تورن کس ته سزا ورکړې ده. خو د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال محمد شمایل بټ د نومبر په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پریکړه خوشبینه وبلله او زیاته کړه چې دا ډول پریکړې به په قبایلی دلو په ټوله صوبه کې د غیرت په نامه د وجنو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
یو ډېر انتهایی خوشایند خبره ده چې آنر کلنگ په معاملہ کې او پرٹیکولرلی په قبائلی ضلعوں کې عدالت د سے فیصلہ وکړل او پاغې کې غي دا اونہ کته چې دا وخت څنګه د جرګې پر رواج او چې دا د علاقې رواج دی او دا د علاقې رسم دی 25th امندمنٹ شو شو په کانسټیټیوشن کې او د فاټا مرجر شو شو دینا پس ریګولر کورٹس لړ په دې نیولی مرج ڈسٹرکٹس کې نو دا وی په وجه باندې او دا چې کم کورٹس لړو نو دی خو به دا کم آرڈنری سی آر پی سی او پی پی سی دا دا غیر دلاندے دی کار کئی دی دا دا اغا طور قانون چیو ایف سی آر دا اغا پابند ندی لہذا اغا وجہ ہم دا
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې په 2020 میلادي کال کې په پاکستان کې د ناموسی وجنو 1400 پیخي ثبت شوې دي. خو د بشری حقوقو مبارزین اټکل کوي چې هر کال شاوخوا زر خزي په پاکستان کې د ناموس په نوم وجل کیږي. په قبایلی د لوکي د غیرت په نامه د وجنو کرش میرا نه د معلومه. خو د خیبر ضلع سرکاري وکیل شفیع الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې څو ورځو کې بعد د غیرت په نامه د وجنو د درو نورو مقدمو اوریدنه هم پیل شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو خبرونه دي. په قبایلی سیمو کې د جمعیت علما اسلام یو مشر او پخوانی سینیټر صالح شاوای چې د پاکستان د حکومت او وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو سلسله اوس هم جاری ده. نوموړي د نومبر په 13مه له مشال رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل دا تاثر سم نه دی چې ګنی ال ټی ټی پی سره خبرې اترې ختم شوې دي. صالح شاه همداراز ویل 13 یې له دواړو خواو سره کتلې دي او هیله ده چې ډېر زر دغه مذاکرات په ښه ډول پای ته ورسیږي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال ګوهر مسید مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات په څه حال کې دي. نوموړی وایي
د تورخم
د مذاکرات تسلسل شروع دی. اڅه وخت تعطل پکې رالو داغه تعطل نه خلکو دا تاثر واخیشتو چې مذاکرات ختم شول. مذاکرات ختم شوی نه دی. د مذاکرات تسلسل تر اوسه پورې جاری دی. البته دا څه دوه میاشتې مخکې څه داسې حالات رالل چې چا د مذاکرات ابتدا کړی و داغه تاسو ته پته ده چې هغه کور کمانډر جنرل فیض حمید صاحب دام تاسو په علم کې دا چې فیض حمید صاحب چې کله ڈی جی آئی ایس آئی نو په هغه وخت کې د خپل دورې شروع کړې وې او بیا د هغې نه وروستو چې دی رالو کور کمانډر شو نو بیا د دغه عملیات د مذاکراتو شروع کړل او د قبایلو نمائندگان د خپل ور واخیستل د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې کله لږ او کله ډېر کله به شل کسانو کله به پنځه شپږ کسانو او زما دا تقریبا نهم وار دی چې زه ځمه راځمه. نو د مذاکراتو تسلسل شروع دی. امید انشاءالله مذاکرات په پای تکمیل ته په خیر او په عافیت سره ورسیږي.
سینیټر صاحب کدار ته وی چې دا تاسو اوس اخیری قتل کله شوی وی او پاغي کې بنیادی څه خبره راغلې وي کته سو اوریدونکو کتونکو ته خود لشي
دا خوده داسې سوال وکړو چې ما د دې جواب نه درکول غوښتل خو زه به تاسو دا جواب درکم. په دې تیر هفته کې ما د دوی سره قتل کړی دی صرف د دې د پاره چې دا خبره ما په ډاګه کوله ښکار کوله مې د دواړو طرفو سره مالی دل وکړل او دا ثابت شو دا ماته پلاس رااله چې مذاکرات نه پاکستان ریاست انکار کوي نه تحریک طالبان انکار کوي. دواړه فریقین په دې باندې راضي دي چې مذاکرات په مذاکراتو کې دې پرمختګ وشي. نو دا یو هفته مخکې ما چا سره دلیل کړی دي
جنرال فیض دا مذاکرات شروع کړیو. نو آیا دا مذاکرات خو د ده پورې تړلي نه دي؟ اوس هم د ریاست یا د پاکستان اسټیبلشمنت یا سیاسي حکومت دا مذاکرات ور اخلي که تاسو د چا په بیهاف باندې اخته یو؟
چونکه اول ځل کې چې جنرال فیض صاحب حیثیت کور کمانډر مذاکرات شروع کړلو نو سیاسي پالچانو تحفظاتو اظهار وکړو. نو د تحفظاتو نه بعد جنرال فیض صاحب رالو او جوائنټ سیشن د پارلیمنت دایره غوښتلو هغه ته دوی بریفینګ ورکړو. بیا په هغې نه بعد پارلیمنټ خپل د پارلیماني کمیټې تشکیل کړله. نو بیا چې پارلیماني کمیټې تشکیل کړله په هغه پارلیماني کمیټې کې زم وغوښتمه او رانه ثناءالله صاحب چې کوم زمونږ وزیر داخله دی هغه دا کمیټې چیر کوله. په هغه کې هم په دې باندې بحث وشو. نو اوس دته هغه دستوري شکل دستوري اختیار حاصل دی آئینی اختیار مذاکراتو ته حاصل شوی دی. د پارلیمنت د طرف نه هم اجازت ملو شوې دي د حکومت د طرف نه. اول ځل کې د تحفظات د سیاسي جماعتونو وو ولې هغه نه ورسته بیا هغه په اعتماد کې واخیستل.
صالح شاه صاحب دا مذاکرات مخکې څه خبرې راتللې چې تحریک طالبان پاکستان مختلف مطالبات نیولې دي پاغه کې د قبایلی سیمو یا د فټه چې کوم زم کېدل دی هغه دوی وایي چې واپس ته واخیستل شي. آیا اوس چې مذاکرات کیږي په هغه کې به مهمه خبره کومه وي؟ دا انضمام به وي او دا چې کوم ټارګټ کلینګ کیږي یا په علاقو کې چې دا کوم حالات خراب دي د امنیتو په دې سیزونو باندې به څه ګامونه پورته کېدل شي؟
اصل کې خو د خلکو زمنګ د پښتنو عموما په دې جرګو کې په دې درنه کې دوی دا فریاد کوي چې دا خلک مذاکرات کوي قوم په اعتماد کې ولې نه اخلي، قوم ته د مذاکراتو تفصیل ولې نه بیانې. دا د منګ د خلکو یو سوچ دی، نو دا سوچ د دوی باید مناسب نه وي، ځکه چې مذاکرات تر څو پورې پای تکمیل ته نه وي رسیدلي. نو عوامو ته د مذاکراتو تفصیل خارول دا خو نامناسب دي، ځکه چې مذاکرات د دوحې یا د پاکستان د هندوستان یا د بل ملک چې چرته مذاکرات کیږي، نو د مذاکراتو تفصیل یا داغه نکات قبل از وخت چانه دي بیان کړي، ځکه دا یو نازک مرحله ده او دا د دیشو کالو یو جنگ دی چې هغه په ختمېدو روان دی، او خاص کر زمنګا د تاریخ طالبان سره چې کوم د دوی مذاکرات شروع دي. بهر ته خو خلک دا وایي چې یاره امریکا لاړه، نو تاریخ طالبان اوس څه واړي چې دوی بیا هم د جنگ حصہ ځان جوړوي. ولی هغه په مذاکراتو کې دا یو شی مخته کړی دی چې یاره منګه دا مرجر چې کوم شوی دی دا مرجر دی واپس شي.
دا وو پخوانی سینیټر صالح شاه چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې د خبرو په اړه یې مشال سره خبرې کړې وي. نوموړی د دغه خبرو اترو مهم ګډونوال دی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په تورخم پولا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره په جدید ټرمینل جوړولو کار پیل شوی دی. دا خبره په تورخم کې د کسټم یا ګمرک چارواکي د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د تیر کال په نسبت سه کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شوی او محصولات هم زیات راغونډ شوي دي. د چارواکي په خبره افغان سرحدي چارواکو سره هر میاشت په دې لړ کې غونډې کوي. بلخوا په تورخم کې سوداګر د دې ګام هر کله کړي، خو وايي په کار ده چې د سفری محدودیتونو ختمولو ترڅنګ سوداګرو ته د تګ راتک پالیسی هم نرم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زمونږ خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم کسٹم مرستیال کلکټر یا ورحیات د نومبر په 19مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تورخم کې د دوه طرفه تجارت زیاتولو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړي او هلته یو جدید ټرمینل هم جوړوي.
په دې سلسله کې زموږ هر میاشت د افغان اتورټی سره داغي ډیلیګیشن سره هم میټینګ کیږي. پاغه کې ټول ادارې چې کم دي میټینګ کې هغه ټول ډسکشنز کیږي چې کم کم ځي کې څه ایشوز راځي هغه ټول مان د سپاٹ کسٹم هغه لیټ کوي او هغه سمش ایشوز ورته مسلې حل کوي. پروجیکټ روان دي چې کم آی ٹی ٹی ایم ایس په نوم یو پروجیکټ ته چې دا هغه کمپلیشن بل کال ده دی هغه پروجیکټ کې به یو جدید ټرمینل جوړیږي چې کم کې زمونږ چنن کم د ګاډو عام درفته هغه به رسی تک 3-4000 گاڑو تا. نو آغا چه جوڑ شی اغینا پس دا ٹریڈ او دا دا نور بم سیوا کی.
یا ور حیات وای د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم په دروازه تجارت نه د تیر کال په پرتله سه کال د پاکستان خزانه ته زیات محصولات را جمع شوی.
د ایکسپورت په اکل زمون تقریبا 30% گاڑی سیوا شوی دی. د ایکسپورت د محصولاتو خبرو کو چې کم ریوینیو راغله دی ٹیکسس ڈیو ٹو ٹیکسس مغا زموں گا 50% ریونیو لکھا پروسا کال ہم دے ٹائم کے 2 بلین روپیز ریونیو ہوا او دې کال هغه زیاته شوې ده 3.9 بلین تر رسیدلې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او سفری محدودیتونو لامل ډېر ستونزې سره مخ دي او په کار د ټرمینلو جوړولو سره سره په تګ راتګ کې هم نرمي پیدا کړل شي. په تورخم کې یو کسٹم ایجنټ او سوداګر فیاض خان وایي د ورځې 2 یا 3 واره ورته ضرورت ضرورت وی چې په تورخم دواړو خواو کسٹم دفترونو ته لاړ راشي، خو د ویزې او پاسپورت د شرطونو لامل داسې نشي کولای.
مطلب چې یو کلیرنګ ایجنټ لپاره چې هغه افغانستان سره تلاش پاکستان کې کلیرنس وکړي نه بعد افغانستان سره تک ضروری شي، دوی کې ډېر زیات مشکلات دي مونږ ته او ډېر تنگول کوي دا کوم ډپارټمنټ والا چې هغه کې ایفای والا وی او کینل سی والا اوس وخت کې دوی دوه پکې دي کنه دا دوه ډپارټمنټ کې سره کنسرن دي کار دی یو فاست ورک بل الته کوم مال والا ما مخکې خبر او کړه غم نشی راتلای افغانستان سره تم نشی تلای او پاکستان سره تم نشی راتلای نو دی واجب چې کوم کنه مسافر تم تکلیف او بل کلیرنګ ایجنټانو تم ډېر زیات تکلیف کار دي دا لاړ شي اخو لاړ شي او دوی ته یو پاس ملاو شي چې هغه پاس مطابق دوی ورس کې یو ځل زی دوه ځل زی دوی ته مطلب شي دا فیسیلیټی ورکول شي.
سوداګر وای په تورخم کې 2014 رئیس د پولي سمبالولو پالیسی عمل کې دوه رستو سختي جوړه شوی او د تیر وختونو په سیر پر څوک په اسانه تګ راتګ نشي کولای او ک نرمي ورکړل شي نو تګ راتګ او تجارت پور سره نور هم زیات شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کورمه قبایلی ضلع انتظامی مقامی لګکیو یا اقلیتونو ته د ډومیسایل سندونه ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې په سیمه کې اقلیتونو ته ډومیسایل ورکول کیږي. په یاد سیمه کې مشت اقلیتي مشرانو د دیګام هرکلی کړی، ویلي دي چې دا د دوی مهم ضرورت او غوښتنه و چې پوره شوه. د اقلیتونو ځنو استادو مشال ریډیو ته ویل چې اوس به دوی هم د سیمې د نورو وګړو په شان برابر حقونه ولري. په دې حقله نور حال زمون خبريال طارق اورګزی راکوي.
په کورمه ضلع کې د لګکیو یا اقلیتي مشرانو ویلي چې په سیمه کې ډومیسایل سند پر جاری کېدلوې په ټولنیز حالات کې مثبت بدلون تمه پیدا شوی. په پړچنار کې میش د بلدیاتو اقلیتي کونسلر ملک خانان غوري د خالی پور ازویلی ډومیسایل جاری کېدل به نه یوازې حقوقي د علاقې ريجستره شوی اوسیدونکو وګرځوي، بلکې ورته د ملکیت اخیستلو توان ورکولو سره تعلیمی ادارو او پونکرو کې د علاقې لپاره پر مخصوص کوټا د رتللو حق هم حاصل کړي.
د کې مت چرتا پراپرټي نه ملوي دا وای مو بچیو تا س کالجز کې ایڈمیشن نم کې دو کنه، حالکه مو 1915 نه دلتا مو پته کیګو او دې سره سره دا ډومیسایل ا مو تا پروواید شو او دې کې مو تا ډیره زیات پیدائش والا او ایمو نسلو نه بعد دې شي نه پیدا خلی.
په سیمه کې د جمعه پور ضلع تنظیمه پر لومړي ځل مقامی اقلیتونو تا ډومیسایل جاری کړی دی. کچو هم هغلتا تر دې وړاندې کټګری بی یا دویم درجه ډومیسایل به د علاقې اقلیتونو ته جاری کیدل. خود لګکیو مقامی مشرانو تر مخه یاد سند د پاکستان آئین لمخې دوی ته برابر حقوق ورکولو په لاره کې خند وو. د پړچینا سلیم کوکر مشال لوډیو توای مساوی مقام او ټولنې ته حقوق ورکولو پر غوښتنو کې تر ټولو مهمه غوښتنه د ډومیسایل وا چې بل اخره پوره شو خور سره دستوک نيزه یا کالونی مطالبه د دوی لا هم نه دا پوره شوی.
مو دا حکومت دا عرض کوو چې جی مونږ لا کلونیډ ضروری دی. دی پاره چې مونږ ویل چې یو کو یو یو کور کې جی لس لس کسان یو او لہذا مونږ کلونیډ وړو کې اونده کلونیډ جی کتا سو کتلې زنانه هسپتال روډ باندې زمونږ کلونیډ او لہذا لاندې کلونیډ کوم دې اگر دستر دے او اخیا کسان دې سیدی چې یو یو کور کې پنځه پنځه کسان دي.
بل خو په دغه غړه د ضلع تنظیمي مشر واصل خان خټک وای په پړچنار او یا نور داسې ځایونو کې د اسایانو لپاره مختص شوی د کالونیانو ځمکه آبادی تر زیاتېدو پس کم شوی چې د استوګنې مسایلې پیدا کړي. چارواکي زیاتوي ضلع انتظامیا کوشش کوي چې نوي کالونی پر منظورولو د استوګنې حق ورکولو د لګکیو پاتې مطالبه هم پوره کړي.
حکومت زیا برست د دې کولو هر وخت کوشش کړي دی او مخکې به هم کوي. زیات تر د دې اکوموډیشن مسله ده چې چونکی دي سره ایریا کم ده او دا کورونو فیملی زیات شوی دي. بی ایس ایف سره موږ هم دا ډسکس کړي دا او د دې مشرانو سره هم چې ان شاء الله موږ په ډېر ژر به پروینشل ګورنمنټ ته یو پروپوزل لیږو.
په کورمه ضلع کې دا وخت د عیسایانو 225 کورنیو نه علاوه 15 نورې د هندوانو له کلونو راهیسې پر مختلفو سیمو کې ژوند کوي، خو د میسایل سند د نه جاري کېدلو له وجې هغوی بنیادي حقوق له حاصلولو محروم پاتې شوي. په سیمه کې ډومیسایل جاری کېدلو د ضلع انتظامي دغه ګام محروم شوي ټولنې ته واک ورکولو لپاره یوه لار ده چې د لګکیو ځایي مشرانو په خبره اخیسته لیډر مخکې پکار وو. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د طارق اورغزی د دې ریپورت سره روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د ګولیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او بخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته د نومبر په 26مه راولپنډی ته د رسیدو غږ کړی دی. عمران خان پرون د حکومت ضد لاریون پر مهال خپل پلویانو ته د ویډیو لینک په ذریعه په خپل وینا کې ویل چې د ژوند ته اوس هم خطر ده، خو د دې باوجود پنډی ته ځان رسوي. خو د بارنو چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د عمران خان په اعلان اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي که چېرې حقیقي ازادي او جمهوریت مقصد دی نو د لانګ مارچ لپاره راتلونکي ولي انتخاب یې ولي کړي. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع خیبر یو عدالت د ناموس په نوم د خپلې ښځې وژن کې تن ته د مرګ سزا اورولې ده. د عدالت قاضي هدایت الله خان د نومبر پر 13مه د تیرا اوسیدونکو زیور شاه ته د 2 ځله د مرګ سزا تر څنګ د 10 لک روپو جرمانی سزا هم ورکړې ده. په زیور شاه تورو چې د 2000 کال د نومبر په 14مه یې لومړی په خپل کور کې دننه خپل میرمن وژله او بیا یې له کور بهر خپل رشتہ دار محمد الله وژلو. په تورخم کې د کسټم چارواکي وایي له افغانستان سره تجارت زیاتولو او سوداګرو ته اسانتیا ورکولو لپاره په جدید ټرمینل کار پیل شوی دی. دا خبره د تورخم کسټم مرستیال کلکټر یاور حیات پرون مشال لړی تکړی او زیاته کړه چې نوی ټرمینل جوړېدو سره به تجارتي هلې ځلې چټکې شي او له پاکستان به افغانستان ته د مالونو لیږد پروسه هم توند شي. خو د پاکستان او افغانستان پر پوله سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ او سفري بندیزونو له وجې ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او په کار ده چې د ټرمینل جوړولو سره سره د تک راتګ پالیسي هم نرمه کړل شي. د بشریکونو یوې ډلې ویلي د ایران امنیتي ځواکونو د نومبر په 14مه په لویدیځ صوبې کردستان کې د میسا مینی د وژنې پر ضد د مظاهرې پر مهال لږ تر لږه 3 کسان په ډزو وژلي دي. ناروې میشته د حقوقونو یوه ډله هنګاو چې په کورد سیمو کې د سرغړونو څارنه کوي فرانس پریس اژانس ته ویي چې حکومتي ځواکونو د دیو انداره خارګوټي کې په لاریون کوونکو ډزې وکړې چې لږ تر لږه 3 ملکي وګړي وژل. په ایران کې 2 کلنې میسا مینی د سپتمبر پر 14مه د پولیس په حراست کې تر بې هوشۍ وروسته مړ شوی و. او نن د فوټبال نړیوال کپ په سیالۍ په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه د کوربا قطر او ایکوادور ترمنځ د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 بجې شروع کیږي.
ګولیاز درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورځو د نورو رپورټونو په لور. نن یعنی د نومبر 14مه د ماشومان نړیواله ورځ منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې ماشومان ته له ورسره مرستې وکړل شي او د دوی د خجوند لپاره هلې ځلې وکړل شي. د ملګرو ملتونو لخوا دا هم ویل شوی چې د ماشومان د ښکلي دنیا قائمولو لپاره دی مور پلار استادان او د ژوند له هر شوبې سره تعلق لرونکي په ګډه کار وکړي او د ماشومان حقونه دې خوندي کړي. په دې حق لنور تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
د پنام لري په خور دیار لسکلن عمر زیب د بجلی او لوخو په یو دکان کې مزدوري کوي. عمر زیب ته 800 روپۍ د یوې هفتې تنخوا ورکول کېږي. خو دی وای تعلیم تر د دریم ټولګي پورې کړی دی او بیا یې د غریبۍ د وجه پرېښې.
ما ته 800 روپۍ پته ملاوي.
پلر څه کار کوي؟
د ماربلو کار کوي. کله یو جی کې کوم جی کې تارین غوشي دا غړي غټي ډنډي دا گاډو ته هي جاي
او ته مشر
نه نه باندې یو شان ملک شان مشر بلشتا
ته په پیسو څه کوي
مثلا د کور کې ورکو کریم ری په کوزا
سو کورم بکري دي 100 روپے
دا 2.5 روپے ورکو دا ورکو میاش ورکو.
نن دا نومبر په 14مه د اقوام متحده لخوا د ماشومان نړیوال ورځ مقرره ده. د دې ورځې په مناسبت سره ویل شوی ماشومان د خپل ماشومان سره باید څنګه مرسته وکړي چې هغوی د موسمي بدلون تعلیم او په ځینو نورو کې ورسره مددگار هم شي. عمر زیب چې چیرته کار کوي خواوشا کې ورسره نور هم دوکانونه دي په هغې کې هم ماشومان کارونه کوي. عمر زیب د دغه ماشومانو سره څنګه مرسته کوي؟
دلته دوه درې دکان کار کوي داسې هم کار کوي دي نور مصرخانه نور د ګاډو ماډو سره ځي راځي. زما په زړه دیږي چې دا شوګره بي وسی دا کې دا لیکوال د نو صدا کیږي
لکه د ځان په شان ته وستم سبق
زمام نه مام نه دی ویلي
ته څه کړه غا احساس څنګه امداد کړه ماشومان سره خاص کړ دي بي وسه ماشومان
ټول د چي مې پاتې شي هغه دي ماشومان تور کو چې مون نه پاتې شي دلته ماشومان یا سوب زیرا جي جي راش چي وستا
نه خوشالي کې
مسولې نه خوشالي کې چې ګور مونږ ته ویلې چې ستو کو
از تاسو خوښته تاسو کول ویلې کنه
وای نه چې سکول کوم ویلې
څومره پوره
ټول می بس ویلې مړه
ته چې پیسې اوس چاله ورکو
بس مور مور لې چې تاپټواله مور لر کماته را لبی راکی د درې سو راکی چې بیا ما سره کوم کوچ بیا ته واله
عمر زیب خو پخپل مزدوري کوي خو ځنی بیا هغه خلک چې کورنۍ په مالی حالت خېوي او بچیان په خط تعلیمي ادارو کې سبق وای آیا هغه ماشومان هم د خپل ملګرو سره مرسته کوي او کنه میران محمد میر آباد چرسدی اوسیدونکو کې 12 کلن ماشوم دی په یو نجی سکول کې پښپغم ټولګي کې زده کړې کوي دی وای د خپل یو غریب ملګری سره د تعلیم په لړ کې هم مرسته خامخا کوي
نو دلته زما هیڅ عمر کری دي ماته ډېر ګران دي کوم نو هغوی له زه کله نا کله نوټبک ورکم پینسل را سبق پاتې شي هغه له ورکم ملګری وغیرہ نو هغوی ځکه زه ورکوم کنه چې دوی سرکاري سکول کې سبق وایي او پلار یې ډېر زیات غریب دی پلار یې چمچې چلل
د اقوام متحده د دې ورځې ټاکنه په 1950 کې شوې وه ویل شوي مور پلار استادان ډاکټران او نرسان حکومتي او غیر حکومتي ادارې او مذهبي مشران باید د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي چې د ماشومانو نړۍ لا ښکلې شي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته بلوچستان ته د بلوچستان سرحدي خار چمن تسیر ما د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله دی وی و نه سخه د زیات وخت راځي بند ده چې لوجه نه یوازي عام خلک د مشکلاتو سره مخ دي بلکې افغان ترانزیت ټریډ او نور خوراکي توکو باندې بار په سلګونو لار یعنی هم دواړو غاړو ته ولاړ دي چې لوجه خلکو او ډریورانو ته ډېر ستونزې مخامخ شوي بل خو د پولي د خلاصولو لپاره خبرې هم روان دي او منځګیرانو هله احکار کړی دا چې پوله به زر خلاص شي په دې حق له نور تفصيل له کوټه څخه زموږ خبريال ایوب ترین راکوي
د چمند سبزی منډی ځینی کاروباریانو د مشالډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د بارډر د بندش له امله د پیازو او ټماټرو بیه څو چند زیات شوی دي ځکه چې په اوس مهال کې دا سبزیان د افغانستان څخه راځي
ما نو ما چې ساکزای د سبزی په مارکیټ کې ناش یم کلو والا لري و شل ډیر لا کتا وال کې انار والا تا وال کې وس پیاز باندې پاتې دي پاکستان پیاز نه لري چې موږ پیاز را خلاص دي خاطر واوري
ما نن شه دي اجمت اولاد دي بارډر په والله باندې چې دا بارډر بند سوی دی دا سوی دا سبزیان یو دا فروټ دا شانګره دا بارډر سره کله لو دا خدل دا وس یو دوچند سو دا شان نه دا بارډر چې بند سونو دلته نسته پاکستان هغه چې دی هغه وس په دې جیم په سیزن کې چې نسته
ماننم چې دی بشیر دی ز سبزی مارکیټ څخه غایېږم میوه چې دا لار کم بند سوی دی میوه ډیره ګرانه سوی دی دا میوه ډیره کم ده چې دلته ناراضی دا لای په مطلب باندې خالي دا لار بند ده فارامز دراین خبر یو یو پی مزدورین
مانو محمد اوت ورور ټماټر په خوا په یو نیم سل په سل جیش په وس په 200 شل په آرډر باندې نه پیاز نه ټماټر صدا بیا کار ټماټر په 200 رپی پیاز مخ کی دړې په 300 رپی وس په 900 په نیم 100 په زر پی دړې کو موږ دا خوښ تي چې دا دروازه دی لاس
هلته د افغانستان څخه هم د عادي خلکو بیا په خاصه توګه د ناروغانو تګ راتګ د ځند سره مخ دی چې لامل ته چمن څخه تر کراچي او ایواد د نورو برخ پوری لوی سان او کوچونو چلون کی د مالی ستون سره مخ کړی دي
زمانو مرد زدا لسنن کمپنی منشیه ما موږ دفترانن لسم اورز د چبند موږ خرچه به خدرا تیری دي کم دلته منشان چې په 1500 په 1400 درزو روپو پر لګیږي د دې خلکو روزګار نسته به چې موږ مطالبه دیالسه مسافروم نسته
زمانو عبدالکریم دی د احسان د کمپنی د کوچ والای کم دفتر چې موږ خلاص کړی دي یاره فوجي مارکیټ کم د کوچو کمپنیانی دي د دې مشکلات سره مخامخ دي د پریشانی سره مخامخ دي د دې سره د هر منشدار دفتر والا سره دوه درې څلور منشانو مزدورانو د کارګر خلکو سره دي راغو د خپل پیسې او د خپل کرایي او د خپل مصرفونه زیات دي دا نس برداشت شوله
قادر خبر کوم د لسمه د کمپنۍ سره خاز شپېتو قانون سره کوچوس یو خو ډیزل ډیر ګراین اول خبر دا د دروازه چې بند ده درته ګرد زمر شتم ګرد بارډر سره دي کوچونو عظیم د بارډر شی وړي وړي کده جه خوازم د بارډر شي وروړي ربړي مطالبه داده چې د دروازه زمرت رخلاص
څنګه ډول د چمن او سپین بول تک ترمنځ د پاکستان لخوا د افغان ترانزیت ټریډ په شانو بار په سلګونو لاریانه او کنټینران هم د پولیس دواړو غاړو ته بند پات دي او ډرایوران وای چې د دوی سره د خوراک لپاره هم اوس خرڅ نه د پات سوي نو ځکه دوی د ګاډیانو سامان و خرڅولو ته اړ دي
زه خالص ډرایور خبره کوم دلته په میدان کې و درېدل او د غونډه ګاډیانې دي او اوس د څو ورځو نه لار بند ده نه خرچېسته او د کم اس کم د ګاډو سامان نو اوس خرڅو تر لارې نه سخت مشکل دی یخنی ده څه سہولت هم نشته بار په بیابان باندې و درېدل او څه دغه نشته دی
نو ما نظام الدین ځای چې ډرایور ما د ګاډي د ترانزټ د کانټینر چې چمن ته موږ راغلي او ډېرې ګاډیانې ودلې اولیا ډیو د خرچ او ورځې درې زره روپۍ خرچه چې کم خرڅه ده درې زره روپۍ خرچه کړو تقریبا راته الله او کج دوه خواو سره جوړ شي او دا ګاډي موږ لا گیټ ته آزاد کا موږ فریزي چې لاړ شو دا ګاډي خالی کړو او ډېر تکلیف کیو
نو ما نور خطاب ده زه دا کنټینر ګاډو ترانزټ ګاډو دا ډرایور ما موږ راغلی او دا لیر بند شوی دا په دې ګټ خبر راغلی دا تقریبا شپږ وش په موږ سره خرچه وځ ختم شوی هیڅ طاقت وانه لرو نور دو درې دو
بل خو دا پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ د نومبر په 19 نیټه پر یاد سرحدي پول یو ځل بیا خبرې شوې دي کڅم د دې خبرو نور چې زیاتره وسنه دي اشکار شوی خو په دې خبرو کې د منځګړیتوب کردار ادا کوونکی کری اسلم علمیار پر ټولنیز رسنۍ په خبر شوی یو ویډیو پیغام کې هله څرګنده کړې ده چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره شي
در څو وخت چې رسمن اعلان نه شوی ټول مسافر ته تجارتان ته مجدا وایي چې تاسو د تک را تک مکه وي زکه که آ فاتی کدی فاتی بیا د یخم دی ملګری به په تکلیف کې
د چمن او سپین بول دکتر منځ دا پوله د تیر اتوار په ورځ د غوروسته د پاکستان له لوري وتړل شو کله چې د افغانستان لخوا یو وسلوال کس پر باب دوستی راغلی او د پاکستان پر سرحدي عسکرو ډزې وکړې په نتیجه کې یو سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي وو وروسته په چمن کې ځایي چارواکو په وار وار د افغانستان څخه غوښتنه کړې ده چې یاد کس دې نه یوازې ونیول شي بلکې پاکستان ته دې د نورو پلټونو په خاطر په لاس ورکول شي لکن د افغانستان لوري تر دمګړی پوری د پاکستان د غوښتنه نه د عملی سوي پرې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټوئیټر پیغام کې ویلی وو چې د غستونزې د واري لپاره حکومت یو پلاوی ګمارلی او د پیش پلټنه یې پیل کړې ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې خلمخه هم په وار وار د چمن او سپین بول دک پر دې سره دی پوله دا ډول پیش رامسته سوي دي او د روان کال د فروری په میاشت کې د سرحدي عسکرو او طالب چارواکو ترمنځ په ونښته کې دوه کسان وزل شوي او 14 نور ټپیان شوي وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترخم وروسته د چمن او سپین بول د کلارا دویم لوی لاره ده پر کوم باندې چې هر ورځ د 15 څخه نیولې بیا تر 60,000 پورې کسان تګ راتګ کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د انجینرینګ په هنتون انتظامیه د یو پروفیسر لخوا په سوشل میډیا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر په یو بیان د تنقید لوجه د هغه ناس پیناوي یا وضاحت غوښته ده بلخوا د پروفیسرانو اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت د په هنتونونو په معاملو کې مداخلت کوي او کدا لړی و نه درېدانو پر ضد به احتجاج پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې د فند د کمی لوجه د خیبر پښتونخوا یو شمیر په هنتونونو د مالی مشکلاتو سره مخدی او پس د کونکو د پوهنتون او هاستل خرچې یا لګښتونه ډیر شوې دي په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنيري ریپورت کې اورو
د پیښور د انجینرینګ پوهنتون وایس چانسلر د پوهنتون د یو استاد ډاکټر سجاد ولی خان پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې او د هغه نه وضاحت غوښتي چې ولی په ټویټر د لوړو زده کړو په صوبایي وزیر کامران بنگش نیوکې کړې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې حکومت نوې پوهنتونونه جوړوي خو زاړه پوهنتونونه نه پیاوړي کوي، او ډاکټر سجاد ولی د دغه حکومتي پالیسۍ په اړه په ټویټر پوښتنه پورته کړې وه چې په ځواب کې ترې د پوهنتون انتظامیې په رسمي توګه سپیناوی غوښتې دی.
بد قسمت نه د مونږ د صوبي نوې څوک دي که نه دي لږ د سیزه ټولرنس لیول یې لږ کم دی که نه نو دي غوسه شوي وو. زمونږ د وایس چانسلر ته کوم دی زمونږ د ادارې ته کوم مشر وي هغه ته ویلي وو چې دا کس ټرمینیټ کړي د مونږ ټویټر باندې دا ولې داسې اوازې ولې اوچت کړی دی. نو بس دې سلسلې کې نو بس ټایم ټو ټایم پریشر آئے اسکول او هغه نوی ایکسپلینیشن یې کال کړو مجبور شوه د لوکل ایڈمنسٹریشن څخه کوم دی مجبور یې کړو تا د ناغه وکړه نو هغې باندې زمونږ ټول د صوبي ټول څه کوم اسوسیشن دي هغې خپل هم غصه وکړه وي دا خو ته بالکل پروفیسر باندې مې بیا خو اسوسیشن جاب هم دی زمونږ د یونیورسټیانو مسایلو باندې اوچت.
په دغه اړه مو د پوهنتون د وایس چانسلر سره تماسونی ولو خو د هغه دفتر په دغه اړه د سوایلو نه ډډه وکړه. البته د پوهنتون یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې وایس چانسلر د صوبایي حکومت په وینا دغه ګام اخیسته دی. آیا په پوهنتون کې ملازمت یو څوک د بیان او رائے د اظهار د حق نه محرومه کوي؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ وکیل او قانوني چارو کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون سلاکار علی گوہر خان وای چې هر څوک د زنو زمواریو سره د بیان او خپل رائے د اظهار حق لري.
د پروفیسر سے منسٹر سے باندې سے غلط الزام لګولی نه منسٹر سے د قانون لاندې اختیار شته چې هغه باندې ایکشن واخلي هغه باندې حتی کې زدا وکول شي د ډیمیجز دا وکول شي خو یونیورسټي په کم جوړ د خلاف ایکشن اغسته وي په سوشل میڈیا باندې یو کس خپل انفرادی حیثیت کې خبره کوي. د پروفیسر صاحب زمونږ هایر ایجوکیشن منسٹر ټویټ جواب ورکړي یا هغه سره سم مکالمه شوه دا نه په هغه مکالمه بیس باندې یونیورسټي بیا ایکشن اخلي نه ډیرا ناجایز خبره.
په عین حال کې د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه ویلي دي چې صوبایي حکومت د پوهنتون په معاملو کې مداخلت کوي او پوهنتون تا د مالی پنګ ورکولو پر ځای په استادانو او شاګردانو بوج اچوي. په دغه اړه د اتحادی یو مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې که د استادانو او شاګردانو حقونه نه منل کیږي نو په احتجاج بلاس پوری کوي او په ټولو صوبه کې به پوهنتونونه وتړي.
دا ټول هغه حربی دی چې کوم موجوده وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د پی ټی آی د حکومت په ایما باندې لګیا دی او د دې کنډمنیشن د پاره نن د یو علامتی هړتال وینا شوی وه چې ډېره کامیاب او چلی ده. مونږ په ابلو جنباډې کې دا فیصله کړې چې بیا چېرته وایس چانسلر یا صوبایي حکومت داسې قدم اچولو کوشش وکړو چې هغې زمونږ رایټ آف اسوسیشن یا زمونږ د یونین د سازولو یا د قائم ساتلو د فیصلې ته نقصان رسولو کوشش وکړو یا زمونږ د ټیچر کمیونټي سینټر د اغستو یا د دې د روزمر امور او درولو کوشش وکړو نو مونږ به یونیورسټي په مکمل توګه باندې ودرو.
بلخوا د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس پرون مقامی میډیا ته ویلي چې د استادانو له احتجاج نه دی خبر او په پوهنتون کې د درس او تدریس لړۍ د معمول مطابق روانه ده. دا یادونه ورده چې د تلسم آئینی ترمیم نو وروستو خیبر پښتونخوا ته حق ورکړل شوی چې د لوړو زده کړو صوبایي کمیشن جوړ کړي خو د استادانو د اتحادیه په وینا تر اوسه دغه کار بشپړ شوی نه دی. د دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو روان کال د مارچ په میاشت کې له حکومته د 15 بلین روپو غوښتنه کړې وه خو صوبایي حکومت ورلا 2 بلین روپۍ ورکړې وې. د حکومت دریز دی چې پوهنتونونه باید خپل خرڅونه په خپله پوره کړي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2012110، 14,500 15,015 او 18,080 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریده شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ښوونځیو کې یې د ګڼو ماشومانو داخلېدو ته په کتو د زرګونو نوو ښوونکو یا استادانو د نوکرولو فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پختون یار خان پر مشال ریډیو ته وویل حکومت غواړي چې 10,000 نوي استادان په ابتدایي او ثانوي یا پرایمري او مډل سکولونو کې وټاکي. هلته د سرکاري استادانو سکولونو استادان وایي چې ورله مخه له ستونزو سره مخ دي، نو حکومت دې هغو مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل د ملیحه امیرزاده ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 10,009 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګڼ شمېر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي، نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سره زمونږ ماشومان انرول شوی دي. اورال اوس پورې 5.7 میلیون زمونږ انرول سټوډنټ دي سکولونو کې. تاسو باندې د دې موږ په سکولونو کې په پرایمري کې 40 سټوډنټ باندې یو ټیچر ورکړي ګورنمنت. نو هغه حساب سره هم دا موږ ته دا چې د استادانو ډېر موږ سره شارټیج او د سټوډنټس حواله سره په دغه مخه دا چې اورال موږ د ضرورت او د کتاب ته شو پریمیشور زمونږ په پاکستان استادان سره باندې ریټایرمنت لاندې خپل میچور ځوان د خپل لاشي ځافت ګیانه و په دې اړه ولې سره د حکومت خپل کار کوي زموږ د ډیسپلیټ ډیپارټمنټ دغه کار کوي.
پختون یار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمری د تعلیم د محکمې سیکریټري د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش ته چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکریټري معتصم بلاشا د نومبر په 18 مشال ریډیو ته ویل چې دوی ور لمخه په تیرو هفتو کې په صوبې کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې هغه استادان د سهار او ماخام د شفټونو لپاره دي. خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبائی ډایریکټر خیر الله حواری د نومبر په 18 مشال ریډیو ته ویل چې نوې برتیانې ښه ګام دی، خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د حواری لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویلې دي. خو داسې نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دي.
مونږ همیشا ګورنمنت ته دا وایو چې تاسو بجای د احتجاج تاسو مونږ سره مذاکرات په میز راشئ. 10,000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوق جنگ کوي، نو د دوی پیسې هم خرج کیږي، د دوی وخت هم ضایع کیږي. نو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته مذاکرات په میز راشئ، کمیټې تشکیل کړئ، که زمونږ د عدالتي کیسونو کې جان وي نو مونږ له خپل حق د مذاکرات په میز راکړئ، مونږ به عدالت نه وډرال شو. ارکی وای چې فاینانشل کرایسیس دی، نو موږ وای چې تاسو را مالی پوزیشن ټایټ تا او به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله حواری په خبره دا وخت صوبې استادان اډ هاک ریلیف د ګرانې سرسم په بنیادی تنخواه کې د زیاتوالي د ترانسپورت میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نو پوره کېدو لوجه وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلاشا مشال ریډیو ته ویل چې د ریګولرایزیشن اکټ لاندې په زرګونو استادان دوی ورله مخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوی ده. نوموړي ویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلاشا په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجه خونکي وي او داغوی برتیانې همیش د خالی سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو برتیانې او جاري سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوی خون کی پکې ورتي کیږي. نو موري د نومبر په 19 مشال ریډیو تول چې دا وخت صوبې تر سوار لسو زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاری ده. عائشه بانو ویل چې په لومړی پړاو کې دا وخت 13 سوا مستقل استادان خستل شوی دي چې په راتلونکو کې به نورې برتیاني هم شي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخوا او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقی لپاره د روان کال د اکتوبر لشپږمې د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړو چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابۍ وروسته ختم کړ. دغو استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلې و چې وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی و. د صوبایي اسمبلی غړي پښتون یارو ویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه د ان ټي اس یا نېشنل ټیسټینګ سرویس ازموینې پاس کړي دي.
تاندے ہیلے
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو د خبرونه د دې غړې د پای ریپورت ورزون د فوټبال نړیوال کپ سیالي په قطر کې شروع کیږي. لومړی لوبه د کوربا هیواد قطر او اکوادور ترمنځ. د فوټبال نړیوال کپ د نړۍ مشهور لوبغاړي په دې کې برخه اخلي چې پکې کریستانو رونالډو، لیونل میسی او کریم بنزیما، نیمار او نور شامل دي. په دې رپورت کې صفی الله ستانگزی هغه لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپل هوادونو او مینوالو سترګې ورته دي. راځي په غاړه وره.
د کریستیانو رونالډو او لیونل میسی په څیر د فوټبال د وسنی اثر د تکړه ستورو غډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالي به د قطر په نو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې تر سره شي. میسی او کریستیانو رونالډو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دوه دوو او څو نورو مشهور ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سخت سیالي د پام وړ وګرځي. لبلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې پله ورسته لوبه تجربه کړی او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅه کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي، د خپل کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولای دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یو لز د هسپانیې د لیګا اتلولۍ او یو د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. او تلای توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د غستر لوبغاړي لاسته راوړنی دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروسته ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالای کریستیانو رونالډو هم خپلې وروسته هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبي وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالای فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګوري کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې لا 900 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالډو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالډو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تګي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوري لوبغاړی دی چې د طلا وروسته توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 138 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوتبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالنډیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2018 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو میډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولنډ په ملي ټیم کې لوبیږي، د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 30 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2020 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 30 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.